Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په جواب کې بریټ کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی مستنغر گربز د افغانستان کورنۍ او رسنوي تویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو د ترکیه انادولو خبري اشانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ نشته د کورمی د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره سن دی ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبريالان او ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه پښپړه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدید نشته شوی او د سه شنبه تر سهاره دوام کړی دی. دا په داسې حال کې چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نشته وشوي چې له عمله د دواړو خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو د اړولو اداوي وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستانی پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبريالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاری او همژغی ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوې یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړ. د ترکیه د انادولو خبري آژانس تر راپور لمخي دغه هیواد د همکاری او همژغی ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړخونه په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاری او همژغی اداري رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پوری تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیايي پروژو په لومړیتوبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال تیم ته 240 دیوی منډي هدف ټاکلی وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زاترانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ. د چې په پایل کې رحمان الله ګربس ور سره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دیوی منډي وکړې. ګربس 240 صدیق الله اتل 90 او عظمت الله عمرزی 40 منډي وکړې. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 25 نسوځیدلې منډي وکړې او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. سویدن او اتریش ده غیر قانونی او په جرمونو تورنو افغان کډوالو پستنولو کې د چټکتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشخړو وروسته پاکستان خپل ټولې لارې بندي کړې. سوداګر وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دو هیوادونو ترمنځ د جګړو له کبله پر دوی فشارونه زیات شوي. د کونړ زلزله ځپلې وایي هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې دسترپنا جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
په پکتیا کې 160 تنه ځوانانو له حرفوي کورسونو تر فارغېدو وروسته وویل
موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ دلته په خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړی ګنډل موږ زده کړل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سویډن او اتریش چارواکو د غیر قانوني او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول د افغانانو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لدی کیږي چې جرمني په څو پیرو کې افغانستان ته یو شمیر دا ډول افغانان بیرته واستول. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د سویډن او اتریش چارواکو د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو د ژر بیرته ستنولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. سویډن غوښتنه کړې چې د اروپای ټولنې کمیسیون د داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د بیرته لیږلو چارې چټکې کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري. د یورپین نیوز روم وبپاڼې د راپور له مخې د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه د اروپای ټولنې په یوه ناسته کې د موضوع په مطرح کولو سره وویل هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بیرته ستنول عملي شي، او که څوک سویډن ته راغلی او جرم یې کړی وي باید وشړل شي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مثال په ډول د اروپایي ټولنې د ګډو چارتر الوتنو له لارې ډیری هغه افغانان چې د پناه حق نه لري بیرته واستول شي. په راپور کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د بیرته ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري د اروپایي ټولنې د نویو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې. خو راپور پټکو په دې اړه چې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو د اخراج پریکړې اجباري وي کې اختیاري اختلاف موجود دی. ای یو نیوز په پاڼې هم سه شنبه د اکتوبر په 14مه راپور ورکړی چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر هم د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې د لا زیات سخت دریځې غوښتنه کړې. ویلي دي هغه کسان باید بیرته واستول شي چې جدي جرمونه یې کړي، ان که په خبره یې د هغوی د بیرته ستنونې هیوادونه افغانستان یا سوریه وي. دغه په حواله وړاندې راغلی چې اوس ټولو ته څرګنده ده چې اروپا باید د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې لا سخت اقدام وکړي، په دې معنی چې مجرمین او ناقانونه کډوال باید بیرته واستول شي ان د سوریې او افغانستان په شان هیوادونو ته. نوموړي دغه څرګندونې لوکزمبورګ کې د کورنیو چارو د شورا غونډې ته کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر تایید کړی وه چې د دې هیواد یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په کابل کې خبرې کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د دې هیواد بیلډ ورځپاڼې ته ویلي چې د هغو کډوالو ایستل چې مجرم ثابت شوي باید په منظم ډول ترسره شي، او له همدې امله دوی اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوي څو مجرمین وایستل شي او له امله یې راتلونکي احتمالي ګواښونه په دوامدار ډول له منځه یوړل شي. جرمني په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د قطر په منځګړیتوب لسګونه افغانان چې په جرمونو تورن وو په 2 چارټر الوتنو کې افغانستان ته استولي دي. دغه شان شاوخوا یوه میاشت مخکې د اتریش ځینو رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو یو پلاوی اتریش ته تللی او د 16 افغان تورنو کسانو په پیژندنه کې مرسته کړې ده. د سویس دولتي راډیو او ټلویزیون هم شاوخوا شپږو نیمه کې راپور ورکړی و چې د طالبانو 4 ډیپلوماټان ژنو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2023 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو مخکې په دې کړنو نیوکې کړي ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه د خپلو کورنیو کډوالیو د پروګرامونو د تنظیم لپاره د بشري حقونو له ناقضینو سره تعامل کوي. طالبانو بیا تل دا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د درولو غوښتنه یې کړې ده، ځکه د ده په وینا د دغو کډوالو بیرته ستنول که مجرمین هم می مناسبه حل لار نه ده. د یادونه ده چې د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ د بیرته ستنولو هوکړه تر 2021 کال مخکې موجوده وه. کله چې طالبان په دغه کال کې په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، یا د هوکړه د امنیتي اندېښنو او د بشري حقونو د سرغړونو له امله وځنډول شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونوي اوس مهال دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لاري او کانټینرونه بند پاتې دي. د دې خونې مسؤلانو آزادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هر ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په همدې حال کې دواړو خواو ته یو شمېر سوداګر وایي چې د رو باندې دو زیانمن کړی دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک چمن، انګور اډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورن کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي، خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روشنایي نه معلومیږي. امخته تجارانو سره هم خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه، او دلته هم تلاش ده دي. اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامی او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لارې د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل اونۍ او میاشتو ته رسیږي، نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسېدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنګونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شي. ده عام خلک یې ګوري، دیقان یې ګوري، تجار یې ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې، په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته، ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوه، تازه میوه چې دي، دا ورستی شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوه په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز دا وکړه چې پاکستان هر کال په یو بل پلمه د افغانستان د تازه میوه د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خبر شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته، او عوامو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي، دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخه د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ ل 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ را تک کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غراز منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د ترخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو اداوي هم کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکر وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې نه طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپيان شوي مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل زیات کړی چې دوی پیل کړی وو د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخته د افغانستان هوایی حریم نقص کړي په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي ډیورن کرخې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمروي هم نقص کړ دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي سند ویلي خو یو شمېر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو
له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په ورستیو کې پر دوی فشارونه او د دوی د نیول کېدو خطرونه زیات شوې دي څو تنو افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل کڅ هم له وړاندې په دې هیواد کې لګنو کړهونو سره مخامخ خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له ورستیو نشته ورسته وضعیت لا بدتر شوی دی دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خواندانو ته خبرداري ورکړي چې بي ويزي افغانان له خپل کورونو وباسي دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
رحیم الله چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوز غړی او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راولپنډي ته کډوال شو نو موږ ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو نو وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خواندانو ته خبرداري ورکول شوی چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي
مناسبات افغانستان او پاکستان لږ څه ترنګړي شوي دي پنجاب کې پولیس له خوا نه د کور مالکین هدایت شوی دی چې تاسو هر افغان مهاجر چې ویزه نه لري یا ستاد نه لري زر د خپل کور نه وباسئ بېګاش په ماتم راغلي و چې تاسو ویزه نه لري تاسو کورونه تخلیه کړئ ګشت و ګذار دی د پولیس راولپنډي یعنی افغان مارکیټ او خیابان کې زیات شوي دي
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي د کویټي په هزارا ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او وان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلا از کویټا هزارا ټاون هم کلام هستم د اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دوکانا را چک میکنن در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدلو له امله اوس مهال بي ویزې دي دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوي چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو اداوي هم کوي د طالبان حکومت وایي چې بولا مجاهد دا نخت انتقامي بریدونه بللي لدې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواده وویستل شي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي د غراس پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت لوري په یو خبر شوی لیک چې یو کاپي ازادي رادیو هم ترلاسه کړي د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوی او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمی ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، موږ په خیمو ګزاره نه کېږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کېږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
من د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه مړ شوی دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. من د حکومت نه وختنه د چپ د سرپناه جوړه کی مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4900 زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یخه شوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډیرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي، دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي. عاجله سرپناه د لرګونه څه نه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، کنه را روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4500 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 30 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او لدې درکې اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلي وای کوروي چې څوک په لرګیو توت کړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر دې زیات پکار دي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ دپاره ډېر مهم رول لوبولی شي. یعنی زمونږ دپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هغلته مونږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ دپاره ډېر ښه دی. سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده. نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده. نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې نو په یو سره چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان یم.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي. دوی کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبی تر سره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ پر احمد ولی مسعود کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري.
په پکتیا کې یو څلور شپېته تن ځوانانو د برېښنا د موبایلونو ترمیم تجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه هم د نجیب الله خیل راپور واوري.
په پکتیا کې لسګونه هغه ځوانان چې په څلورو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل په دې خوښي څرګندوي چې له دې وروسته کولی شي په آزاد بازار کې د ماهرو کارګرو په توګه کار وکړي. یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و د کسبونو د زده کړو دوه تنو فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشال راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سمبال کړي.
د دې ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ دلته په خیاطي خرپه کې زده کړه وکړه کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل. موږ له دې څخه دا غوښتنه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای څخه فارغ شول هغوی نه شي کولی چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه وي.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و او د کاري فرصتونو خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر دي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکي عبید الله لزوران وغوښتل چې کار او کسب زده کړي.
چېرې کې تا یو زیت ورځي یو تنه وغواړي چې تا اسناد شي، اسناد کوم ځکه زده کړي دي چې لپاره دي زده کړي ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې څه خراب دی بخار مل ته چې غلطه مرته ته کوم بش کې کار کړي کوم کار کولای شي. چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه کړي تا کسب نه کړي تا تاګه مال ته بي زائد نه بيدار څه کم دل تراشي ستنامو کې زده کړي او تر صورتونو کې یو ښه کار ځان ته برابر کړي.
بلخوا ځای مسولین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې لپاره سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاری نصر الله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دا غشي یو سره شپې ته کسان چې موږ فارغ وو دا تقریبا موږ په څلور حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټر سایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. او لدينا اخوه تمغا په نوې هربو کې چې نن درسونه پیلو اغه الحمدلله شپږ هربې دي چې د دوه هربو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاري هربه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د هرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیاینې، د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیریدو کې اغیزمن او ګټور بولي.